درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کړل کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې نن کابل د سول لپاره د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی همدارنګه به نور ریپورټونه د افغانستان او سیمې په اړه ولرو خو پیل به له خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونه ته کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی دا دوشي ولسوال وایي د غلطه یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده او په پاکستان کې چارواکي وایي د غلطه د ایډز ناروغي پیښې زیاتې شوې کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدو دا مستقیمو خبرو د پایل او د وربند د تامین په موضوعاتو به بحث وشي کابل کې روانه ونی په دوشنبه او سه شنبه هم د سیمهیز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی راکم کړي اخو د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بل بدیل لیست په اړه چې خوشي کول یې لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو بېلابېلې څرګندونې کړې دي د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست سپارلی چې حکومت یې له خوشي کېدو سره مخالفت کړی و خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې تر اوسه د طالب بندیانو د کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو مسله نه ده تایید کړې نو د دې پر بنسټ دا موضوع حقیقت نه لري حکومت سره باندې څلور زره طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي خو د ریپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې شپږ سوه داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشي کولو سره نه و جوړ د طالبانو امریکا د فبروري د نهه ویشتمې هوکړې له مخې افغان دولت تر پنځه زره طالب بندیان او طالبان یې په بدل کې زر حکومتي زندانیان خوشي کوي عبدالله د نوي کابینې لپاره د دیارلس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفي شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوی د عدلی وزارت لپاره مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادری د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوې دي او خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي راډیو سره خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوې لیست تایید کړې وایي چې ولسمشر اشرف غني د اخوا د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غلست تایید کړی دی او ویلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جر د کابینې د نوو نوماندانو وزیرانو بشپړ لیست ولسی جرګې ته ور واستي لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته وویل نن دغلته یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده د غفوري په وینا په دې څرخي الوتکه کې یو یوازې یو پیلوټ
درې اسکار یو کار زه خود کړه یو پیلوټ دوسته میمو دغه په ور بده زه خود کړه ځلان سه بول تاریخ یم نه ورم زخمی پیلوټ زخمی بود من انتقال ده وو تاریخي از باربری بار بوده
تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د الوتکه په چا پورې اړوند وه خو په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو الوتکې د بار لېږدونې په برخه کې له کورنیو او نړیوالو ملکي او پوځي ادارو سره کار کوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي هغه سیمه چې دا هلیکوپټر پکې لوېدلې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ پولې ته نږدې پراته ده په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې په پاکستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د اچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 1,30,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا ایکسپریس ټریبیون رسپانډ د یو خبر له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,15,000 وه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوخت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو له فلوریدا تر تگزاس او له اریزونا تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکسن پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرونو مخې په متحده ایالاتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 122,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل افغانستان د سولې په تړاو نن کابل د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې په کومو مسلو خبرې کیږي په دې اړه به له کابل ریپورت ولرو. په کابل کې نننۍ غونډه د څو پرله پسې نورو غونډو په دوام ترسره کیږي. تر دې مخکې هم په ورته توګه دغلته یو شمیر نړیوالې غونډې په تیره یوه اونۍ کې جوړې شوې وې چې په آنلاین توګه ترسره شوې او د ګڼو موضوع د افغانستان سوله و. کابل له دې غونډو څه غواړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني استازي شکري بارکزی سره څېړلې ده. دا به مو واورئ چې د هلمند په هلمند کې د پلیو کروندګر وایي کوکنار نه کرو خو حکومت دې مم پلیو ته بازار پیدا کړي. نور ریپورټونه به هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ شمیرې او تازه حال درسره شریکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل کابل نن د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې آنلاین غونډه کې د هغه هیوادونو استازي برخه لري چې د تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي. د نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې دي. دا غونډه ټاکل شوې ده چې پایل شي. دا چې پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي له کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی را سره په تماس کې ده. فیروزه جانې خبرونې ته ستړي مشي. د غونډې په اړه به نور حل تاسو واورو. پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه انتب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لومړی سر کې باید ووایم چې دا غونډه ټاکل شوې ده چې نیم ساعت وروسته یا د کابل پر وخت باندې په 3:30 بجو پیل شي. دا درېمه ناسته ده چې په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په کوربتوب پیلېږي. لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل په دې ناسته کې د 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او چارواکي استازي په دې کې ګډون کوي. زه باید ووایم چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره دغو ناسته دوام ورکړی ده. نن موږ ته د دغه وزارت ویان کران هیواد وویل چې په دې اړه معلومات ورکړي دي. البته د هغوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدلو د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په باندې به هم بحث وشي.
البته ښاغلي هیواد دا مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره کیږي یا تقریبا څو دقیقو وروسته به پیل شي، د نړیوال سازمانونو، د ناتو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکاریو سازمان، د ملګرو ملتونو استازي، د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې د دې خبره په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي، دوی به ګډون وکړي. مخکې هم وویل چې دا درېیمه ناسته ده په دې اونۍ کې، دوه ناستې مخکې، یوه د دوشنبې په ورځ، همدارنګه بله د سېشنبې په ورځ ترسره شوې وه. د افغان سولې اړوند البته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم له یو شمېر نړیوالو هیوادونو د هغوی له چارواکو سره لیده کاته درلودل، چې په دې اړه د دغه دفتر بیان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت، د دوحې تړون په تطبیق، د بندیانو په خلاصون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړي دي. د مشخصه کړې ده چې د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک پوتز سره کتلي دي او په دې مسایلو ورسره خبرې کړي دي. انته بعد وایم تر دې وړاندې هم په کور دننه او هم له کوره بهر د افغان سولې په اړه زیاتې ناستې شوي دي، خو یوه ناسته چې تر دې دمه یوه خبره یې په ټوله کې مشخصه شوې ده او پایله یې هم ټولو ته معلومه سوه، هغه دا ده چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په مکې مکرمه کې یوه ناسته ترسره کړه او دغې ناستې په پایله کې دا وویل شول چې د افغانستان سوله ناروا او د اسلامي ارشاداتو خلاف جګړه ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه د یوې ملي اجماع رامنځته کولو لپاره لا هڅې زیاتې کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې دپاره سوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا شان ناستې داسې مهال جوړوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات هم شوي دي. تر دې دمه یو له هغه هم د دوه نورو ترمنځ د بندیانو تبادله ده. په دې لحاظ کې افغان حکومت تر دې دمه 3015 او طالبانو د حکومت بیا 3015 حکومتي بندیان آزاد کړي دي. بلان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو فیروز عزیزی له تاسو نه. لکه څنګه چې ستاسو په ریپورت کې ویل شول، کابل نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې د بحثونو کوربه دی. له دې مخکې دوه نورې نړیوالې غونډې چې هدف یې د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رامنځته کول وو، یوه د دوشنبې او بله د سه شنبې په ورځو جوړې شوې. احمد تکل د دې غونډو د لړۍ د اخیزو او احتمالي نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو او د افغانستان د ولسی جرګې له پوخانی غړي شکری بارکزی سره مرکه کړې ده. بیرمن بارکزی د مرکې په سر کې د دې غونډې د جوړولو لپاره د افغان حکومت د موخو په اړه نظر څرګندوي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قرقره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه او څه به نه. زه فکر کوم هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% هم د افغانانو په مالکیت باندې مخته لاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره وي.
تاسو وایئ چې ورو ورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې هم هغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابینځ باندې وه، حتی پرې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شوي وو. نو ځکه از ما پان زما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واک له لاسه ورکړی و اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه وه، نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانېږي سل په سله مالکیت نه خو څومره چې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشرۍ لاندې نه ده.
دغه سیمه ییزه اجماع میرمن بارکزی چې افغان حکومت یې د جوړولو په هڅه کې دی فکر کوي چې ترلاسه به شي، او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کنفرانسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عمل وي، ځکه چې پس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل، چې مخکې دې نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونه اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کنفرانسونه تر یو حده تشریفاتي نه وو، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړه.
فکر کوي چې د بندیانو ستونزه به حل سي، او که به دا د یوې مهمې او اساسي ستونزې په توګه دوام وکړي؟
زه فکر کوم د بندیانو قضیه تر ډېره حده پورې سیاسي اړخونه لري، ځکه چې کچیرته د افغانستان دولت وغواړي طالبان او یا هم نور د طالبانو پلویان تر سیاسي فشار لاندې ونیسي او ځینې غوښتنې پرې ومني، نو دغه د بندیانو نه خوشي کولو موضوع ده. متاسفانه کچیرته د افغان حکومت په اول سر کې د بندیانو خوشي کولو پاک لباندې دومره تعامل نه وای کړی، دا به د افغانستان لپاره ښه وای. یعنی په اول کې عدالت باید معیار وای نه سیاسي معاملې، مګر اوس چې شوی دی زه فکر کوم خامخا په څو ورځو کې یا کېدای شي په څو هفتو کې دغه لانجې ته هم د پای ټکی کېښودل سي. سربیره پر دې چې کېدای شي د افغانستان خلک او زه خپله خوشحاله به نه وایم.
او وروستۍ پوښتنه میرمن بارکزی، چې د سولې روان بهیر پر کومه خوا روان دی، او فکر کوئ چې په لنن نه یو کال وروسته به مونږ په کوم ځای کې یو، یا افغانستان به په کوم موقعیت کې وي، او د سولې خبرې به په کوم وضعیت کې وي؟
د سولې بهیر زه فکر کوم اول پریدی چې پیل شي، او پیل نه وروسته بیا به وګورو چې دا پروسه کومې خواته به روانېږي، او د دې تر څنګ دا چې افغانستان یو کال نه وروسته نن نه به څه رقم وي دا لږ پیش له وخت نه دی، خو زه فکر کوم که چیرته دغه پروسه ملي پروسه شي او د افغانستان خلکو غږ پکې واورېدل سي او د افغانستان د خلکو په مالکیت باندې مختلف شي، نو کیدای شي ښې پایلې ولري. بیا هم دا وخت نه ډېر مخکې ده چې وایو چې چیرته به ځو او څنګه به روان یو، ځکه چې په عین حال کې افغانستان ډېر ستر تهدیدونو سره مخامخ او مواجه دی.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی شکریا بارکزی وچې په کابل کې په ورستیو پرله پسې نړیوالو غونډو خپل نظر څرګنداوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
عبدالله عبدالله د نوي کابینې لپاره د دیار لس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلي. دا خبره نن د مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې او باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. په اړه یې نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانېد چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نوماندان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. عبدالله عبدالله ته نږدې بې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیست تېره شپه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل سوی. په سپارل سوي لیست کې کورنیو چارو وزارت ته مسعود اندرابای، عدلیه وزارت ته فضل احمد مانوي، کرنې او مالداري وزارت ته انورالحق حدی، کډوالو چارو وزارت ته نوررحمان اخلاقي، قومونو او قبایلو چارو وزارت ته محب الله سمیم، د سولې چارو وزارت ته مصطفی مستور، مخابراتو وزارت ته معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت ته نثار احمد غوریانی، اقتصاد وزارت ته سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت ته بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت ته کنیشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت ته عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ته نجیب آقا فهیم او د اداري اصلاحاتو ریاست ته عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ښاغلي عبدالله له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر دغه لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنی ارګ ته لګلی ده او ولسي جرګه له دې نیک کار دې استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ په ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره زر دوی وکولای شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې یو شمېر نوماندان وزیران دا له وړاندې معرفي سوي. د جمهور رئیس مرستیال بیانده وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسي جرګې ته واستوي.
حکومت سرپرستی فرهنګ ختموي ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څومره ژر کېدلی شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي.
اوس به ولیدل شي چې ارګ بشپړ لیست کله ولسي جرګې ته معرفي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 12 میلیونو واوښت. امریکا متحده ایالات لا هم هغه هیواد دی چې کرونا تر ټولو زیات ځپلی. په اړه یې نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له څلورو یوه برخه کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,23,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر څلورمې برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو دوو اونیو کې د هغو کسانو شمیر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوي پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,20,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 4,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,050,000 ته ورسېدې چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وې سر له ننه د میلبرن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز څو اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په میلبرن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د شپږو اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د خړو نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس د خبرېدو له امله د بېوزلو کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. د سازمان په افغانستان کې له 1 میلیون هغه کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري د مرستې تابعیا کړې ده. احمد شیبر یې په یو بل رپورټ کې تفصیل راکوي.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له 1.5 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمېرې له مخې 3.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډېرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیایي ادارې د 9.4 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډېره اغېزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
بلایم د زابل ولایت څخه دا بل کې له سمو غریبو خلکو سره سکرې مرستې کېږي، هغه ټول بېرته دغه مالداران خلک دي.
کال معاد است مزولایت بلخ د نگاهی قرنطین مردم کار کسای مردم ما بند شد مازی به مشکلات زیاد مواجه قرنطین دولت داده سکنه.
لا بلیو رسولی لیزار نویا لیکن یولی ده موږ د لورفورو چارواکو څخه دا هیله او دا ده چې دا د نزلې ته هر شی راځي یا غریب ولس ته نه رسېږي.
ډبلیو ایف پی وایي پرته له وار له مخه شرایطو دوی له هغو کسانو سره چې د جګړو له امله بې ځایه شوي او له ناورینونو سره مخامخ شوي دي مرستې کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشه مارګاټ ون ډیر ویلډن وایي په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډېرو اړمنو کسانو شمېر په نړۍ کې تر 2.2 میلیونه پورې ورسی شي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي د نړۍ د ډېرو بېوزلو اټکل تر دې 2.8 میلیونه کې.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو نوم لري. دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. د کرونا وایرس له خبرېدو سره په نړۍ کې ډول ډول ماسکونه پیدا شول. یو خو پخانی ماسکونه وو چې ډاکټرانو او نرسانو بکارول. زینو له عادي ټوکر څخه ماسکونه جوړ کړل. یو شمیر کسانو بیا انزورونه پرې وایستل. خو دا خبر به مونږ وی اوریدلی چې یو داسې کس هم شته چې له سرو زرو یې ماسک جوړ کړی دی او دا مهال د سرو زرو له ماسک سره ګرځي. له احمد شیبر یې اورو.
شانکر کرهدی د هند په لویدیځ کې د پونا د سیمې دی. د لسرو زرو ځان ته ماسک جوړ کړی دی چې بیه یې نږدې $4,000 ته رسیږي. شنکر وایي چې له 60 ګرامه سرو زرو څخه دا ماسک په 2 ورځو کې جوړ شو. د فرانس پریس اژانس ته وویل د سرو زرو د دې ماسک په منځ کې د هوا لپاره واړه سوري ورکړي دي، خو دی نه پوهیږي چې دا ماسک به یې له کرونا ویروس څخه وساتي که نه. دی په ورته وخت کې له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم کوي. هند په نړۍ کې د امریکا تر متحده ایالتونو او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا 70,000 دی. شنکر 49 کلن دی. دی په سرو مین دی. په عادي ورځو کې چې له کوره وځي په چپ لاس یې ګوتې په لاس وي، بنګړي لري، زنجیرونه هم لري چې د دې طلا وزن 1 کیلوګرام ته رسیږي. کور حاجي شتمن دی، فابریکه لري. دی وایي چې د سرو زرو د ماسک فکر وروسته تر دې ورته پیدا شو چې د واورېدل چې کوم کس د سپینو زرو ماسک جوړ کړی دی. شنکر وایي په لارو کې مې خلک دروي، له ما سره سیلفي عکسونه اخلي چې د سرو زرو دې ماسک ته ګوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. دوی به په افغانستان کې د سولې، وربند او له سولې سره په تړلو نورو مسلو خبرې کوي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندولې کړي. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي طالبانو یو بدیل لیست پر سپارلې، خو په دوحه کې طالب ویان سهیل شاین ویلي تر اوسه پورې د طالبانو د بندیانو کمیسون د خبر نه دی تایید کړی. عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د 14 کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته کړې. په دوشي کې چارواکي وایي دغلته یوه څرخي الوتکه د سکار په دره کې غورځېدلې. د دې ولسوالۍ ولسوال صاحبداد غفوري وویل چې په الوتکه کې یو پیلوټ و او بارونکي الوتکه وه. او په پا پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو بانډو کې هنرمند خلک اوسیږي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي، خو نورو ته خوشحالي ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د جانان ماما په اړه یو رپورټ برابر کړی چې اوریدو ته یې تاسو را بولو.
دا غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتره واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې 45 کلن سپینجری اوسي. دا لوغړند دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي، خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی اشپېلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاغان می وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوهم را کېدم، کله به دریم نمره. خپل زمن یې په پولیسو په بل چې کې واچول. ماته میږې واخیستې، اتې په دغه غرو کې ایسار شو. اتې زړه مې دردمند شو، یتیمان مې مور. اتې بس څه سې به درد راغی په دا درویو کې به مې پکوو. که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و. اتې ځکه په دې کې اخته شو.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره سته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. چې سیم به سیبات د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن مې ډېر جوړي، وطن ډېر درد من کړي.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړین دی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلې انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر شوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاسه ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن شوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې اوښکې تلې، او په هغه هر نغمې ږغولو سره به موږ هم دې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم اوښکې ولاړې سي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي اوښکې له سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوي. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي. هغه ډېر خوږلت کې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شته لی هم توجه وسي، زه فکر کوم چې زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر بهی است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنی والی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدل انسان دی، دومره زیات زده کړې نه دی کړې، خو د یو لیسانس کسب څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما پښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم، نورې شی مې نه دي پکار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرې تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسا کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبره.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
پتلار هم بده لگیگی، پرون هم بده لگی، پتول هم آقا خو خدای کرده ده. نو توالی دا وینا ورطا که چی دا گوڑا لاشتالا پا بل نامه بوله کنه. بایده چی نومی ورطا اخلی چی پلانه آقا خوشالیگی. چی گوڑی ورطویلی آقا بده مانی، جنگو نکی پی. دا وی چی پندقه ساعت که لا ملوی، اولا می او مل کرده وی، نو دوخ نه بده مانی و سوره.
دفتر دادری بیت می ریزه بس دلش دادار که بس فکر افتاد کشنده بس دادری کار کرد نه ولار است بس برای پسخانی حال کریبان است بگن از چرا سپیار پسخانی دست وای داده شال داده و دست داده کی
دغاتی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانس لای نسته ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړی زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري څه ویدی
د دې په خاري ستان
نه خاري
ستا نه مې څه کې جوړول شو زغه د په خاري ور جوړه کې په خانه شي جوړول به چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپکیږي مې په خپکیږم خای نه شته خای نه څه ورته وای کله خو د جنگ ورته کنه خړای دې تو سیم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایو په کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي وفته خوښ شي.
زه دو ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همداوس فاجعه موجوده ده. همداوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوی ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشاري کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کی او انداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کېدلی سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په مشوم کې پیدا سي دا هم شته
بیا په ټول نه کې دلته کې چې یو شپږ مشوم باندې په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه وایي سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی هست دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلې له منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې وشو ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه څه کېږي چې انسانان په همدې قضاوت کې وویشل سي حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې زوبلوي او د یو حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتواله دی په پاکستانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغه اراده نه منل دی د هغه هستی سوال لاندې وړل دی په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغی یاستو دوی مونږ غوندې نه دی روغ نه دی د هغه نور کومرون نمستر کې پټول دی دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتله کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یا فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي
سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډېر زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په اوقدې ډول سره پاتې کیږي یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل اوقده خالي کوي یو دا ده بل د دې کرکټر ماتېږي هغه صفتونه چې لري هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري هغه باندې خپله چلی پاکش کوي فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص یم هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني دا بله مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دا نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دا یې فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم دا یې فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دې بلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغه د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی ستاسو مپورې ماشوم څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل ځان اصلاح وکړ د ماشوم په رابطه موږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دادې چې موږ پلار او مور خپل مشکل لري نسل ته قالي بل دنه چې د ماشوم د روزنې لپاره لکه لګه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانی د کنایه او دغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه کی او د خپل کمال د کمال نقطه او دغه د کمال نقطه ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی د سیده وزر داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوس
سلامت اوسئ ډېر
قدر منه دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرضی کې چې یاست الله مو مل او ملګری
کلای
نن
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټي غټي لري استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده
ولی ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري
و اسلام خو پدوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي
خو ګوردینکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای عملتیا وکړي
وګوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیټلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي همدارز مشران وای کوم کار چې په سلاوی به بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیټلو په منزور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي خو په ورسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې به مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست کور سره مشوره مې نه مې کړې لږ زیات تاوان مې ولاړ ډېر جګر خونه شمن وکړو زموږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه وګاره شمه ونو ولاړ نو زموږ کور زموږ پلار مور مې سره مشورې نه کوي نتیجه ده
د مشورې اړینوالی لدې څرګندېږي چې د ولسمشر نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي
ول نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبره ورته وړاندې کوم دغه څه مشکل سره مخ کوي لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هملاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وای چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي
نو مشوره ډیر ښه شی ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډیر ضرورت ده پر ارسه کې چې اوسیږي
هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده
په مشوره کې دا ګټه ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولای چې پوه شي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي هغه پایله بده وي خراب وي خو مشوره ډیر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسو په خوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کې نستله مثال ډیر غټ ستونزه به هغه به حل کړله لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط زموږ مملکت کې ارزای کې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافقه او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات به هغه ناکام
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده. دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلې، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. باید درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه بې مشارې ده دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته هم د تفسیه په مشورې سره کړې ده. څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي، هغه به ګه سره تاواني نه شي، انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره به سرته رسېږي. و اسلام خپله وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړئ.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یو ورو.
وای دې سم مشوره خامل ده چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد چرساوی وسوای اوسیدونکی مزه فرنګ کور مکریانه کې مشوره کول خو ډیر ښه دی. اوس یو څو کار کې به سکورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او کشان ټول نظر واخلي بیا وروسته هغه کار وکي. مشوره کول ښه شه.
زمانم احمد گل د جالبات وسیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوهی وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرونکو دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
د مشورې ګټ پاړه برته معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري؟
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې ګټې لري. ستاسو ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چېرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخ ته ځو، یوازې دا نه چې مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنیو ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي. یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي، هر یو غړي ته به دا ورښیې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم کولی
د چا سره باید مشوره وشي.
داسې خلکو سره مشورې وشي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه یې حاصل کړي وي، په ژوند کې کامیاب وي اقلا، او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي. دغو کسانو سره مشوره ضرور ده، سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي. یعنی یو کار ته کوي هغو پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغو سره سل په سله کې باید مشوره وشي. هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولی سوای مختخه مشورې را کولای شي. د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
ښاغلی سلام صاحب، اوس راځو حالات، البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کومو حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو، ګیچ یو، چې موږ نور څوک او حالات نه سو ارزولای، نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره وکړو. عموما خلک داسې وایي چې تاسې سترګې پټې کړي او وګورې چې د څه شي کامیابي زیاته. که چېرته ته اتیا فیصد باورمند نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسې. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وشي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته چې مبایر کوي احساساتو پر بنیاد باندې.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شتري، خصوصا مشران، چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل مېرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دی او په هیګ خبره باندې غوسره مشوره نه کوي په خپل سردا کار کوي دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشران سره مشورې نه کوي دلته لته څه بولی
ډیرې داسې کسان سره غو شاید عادت سی وي هم داسې وي لپخوا وخت اوس عادت سی وي هم داسې وي ځکه سیدی زیاتره وخت فیصله خپل کړی دی نو سعادت ته ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شي خوخ کما اته په بازي کلو ځایو کې مو خلک لرو چې اختر کالی لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسې لکه یې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید وي خوخ یې بل شي ته نه ګوري دا دوی عادت سی وي او دا باید په ټوله نه کې نه وي
او کوونی شي کومه باید پایلې بلري
بدی پایلې هم دادی کوم کار سی یو مشر کوي مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احیانا کاغه غلط راوځي نو دی دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ بن افراد پیدا کیږي بل اخره ځکه عمومي ورته ګوري ټول پړه بدی له مشر په اړه باندې
وګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو تربیا خوښه.